درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله و احترامات می قبول کی قدر منو غل علی زکون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس فهم د اوم ټوکی جغرافیا مضمون لسم لوسته. هله من د چ تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتر او جوړ صحت مند اوسې جی او د صحت چم به پتن وی درنو کو للی زکون کو د چز مرسته سودنن رزی لسم لوسته. نو هله د چ د تیر رزی لوسته مو په پراو د کیک ټاول سره زکړو اوسې جی او نیو رزی لوسته هم د کی بولری روز زکون کو مخکې لدین چې زستا سودنن رزی نه ولوس پیل کین تاسو ټول قدر من زکون کی باید خپل زنا سره خپل د اوم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب چاو کله منو ولری تر سودنن رزی د لوس مهم نکات خپل کتاب چو کی لزنن سره نوٹ کړی او جوګل لیست کون کوز مرستا سودنن رزی لسم لوست موضوع د اسیا د لوی وچ موقعیت او څلور خاوی او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه لا واوی مینه پیل بهتر اکی ایم سی پیپری هم چنان قدر منو ګل لیست کون کوز مرستا سودنن رزی درسي اهداف عبارت دي. لمړی د اسیا لوی وچ موقعیت او څلور خاوی، دویم طبيعي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیست کون کو د پرته وجو دقت په هیله یم هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خو جوګل لیست کون کو د لوست د پیل په شپو کې لمړی موږ تاسو د اسیا لوی وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې اسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او څلور خواوې ته څه موجود دي. خو جوګل لیست کون کو د سیس مرګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچې په ځړ کې موقعیت لري. تر نن ورځې پورې موږ تاسو په دې باندې په هیتو لوچې مرګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچې په ځړ کې موقعیت لري. خو د دې په باره کې مو معلومات نه درلودل چې اسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او د اسیا لوی وچې څلور خواوې ته څه پراته دي. نو نن ورځ موږ تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات لاسترم. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو په هدا لاس چې اسیا لوی وچه تر ټولو لوی وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچه نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو باندې باندې وپوښتلو چې اسیا لوی وچه زیاته برخه چې ده هغه ډیره زیاته وچه نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې اسیا لوی وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچیر موږ تاسو وایو اسیا لوی وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د اسیا لوی وچه ختیځ ټول بلدونه د 25 درجه او لویدیځ ټول بلدونه د 180 درجه په منځ کې، د جنوبي ارض البلد د 100 درجه او شمالي ارض البلد په 80 درجه کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحوالي یې درنو زده کوونکو 4.2 میلیون کیلومتره مربع دی. یعنی کچیر موږ تاسو دغه پراخوالی ته متوجه اوسو نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې اسیا لوی وچه یو له بهترینو او غټو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زکونکو، اسیا د اسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې ترڅنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یا هم موقعیت لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، لیدیس خواته یې د اسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوي یې جوړې کړې دي. چې د جنوب لیدیس خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره اسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې اسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا سیم دی. نو د جنوب ریډیس خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره اسیا لوی وچه د افریقا څخه بیل سوید او شمالي ختیځ خواته یې درنوز د کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره اسیا لوی وچه د امریکا د لوی وچه څخه جدا سوید. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو امناګانو په واسطه سره اسیا لوی وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا سوید او د دې ترڅنګ درنو ګللی زده کوونکو، د اسیا لوی وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لوی وچې څخه چې یو څوکۍ په خپل د یورشیا په نامه سره یاد سوی ده او د دې نومر کول سوی دي. څرنګه چې په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، خلکو د اسیا او اروپا او افریقا د درې لوی وچو په اړه له پخوا څخه ډیر معلومات ترلودل او د دې په حق نه سړینې سره رسولي وي. نو ځکه د لرغونی نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نومر کړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، اسیا د لرغونی نړۍ په نامه سره یاد کړی دی، ځکه د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزمی لري، چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزمه ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند د ټاپو وزمه ده، او د هند او چین ټاپو وزمه یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده. او په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېر لوړې سکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري، او د آسیا لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو د آسیا لویې وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغوني تمدنونه روزل شوي دي او لرغوني دینونو پکښې کې منشا خاصه ده او تر موږ زموږ تر لړۍ پورې رارسېدلي. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدي یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه یو په خپله مقام ازمه ده چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه مربعه کې ډیر اهمیت ور دی، او د حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې ژوند کړی دی، دا یې له مهمو ارزښتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه یو له ارزښترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغوني تمدنونه او دینونه روزل شوي دي، او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلور خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبیعي جغرافیا څه ته وایي، او د آسیا د لویې وچې طبیعي جغرافیا څرنګه جوړښت لري، او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژوکړلی زده کوونکو، لکه څرنګه چې د نامه څخه معلومیږي، طبیعي جغرافیا یعنی هغه جغرافیا، هغه جوړښت، هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ او تاسو د ځمکې جوړښت، د آسیا د لویې وچې د ځمکې جوړښت، د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي، کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لویه وچه لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري، یعنی آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتی پکښې کې موجود دي. د آسیا لویې وچې ټولې لرغونې برخې د جیولوجي په دوره کې د یوې لوی سمندر تر اوبو لاندې وې، او د تیست په نامه سره یادېدلې، چې د ارال او د بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر درنو زده کوونکو له منځه څخه تللی دی، او د هغه پر ځای باندې د آسیا لویې وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګه درنو ګلالی زده کوونکو، د آسیا لویې وچې تر ټولو د آسیا د لویې وچو غرونه د پامیر له لوړې برخې څخه پیل شوي دي. یعنې د آسیا لویې وچې دا کوم غرونه لري چې پیل شوي ده، دا پخپله د پامیر د لوړې برخې څخه پیل شوي ده. او ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د چین تر ختیځه د سایبریا تر جنوب ختیځ او لویدیز خواته یې د ترکیه تر اخره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړې برخې څخه پیلېږي، بیا ختیځ خواته د چین تر ختیځه پورې، چې د سایبریا تر جنوب ختیځ او د لویدیز خواته د ترکیه تر اخره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې ترڅنګ درنو ګلالی زده کوونکو، د آسیا لویې وچې ډېر غرونه چې دي، د هند شمال کې پراته دي، چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادېږي. نو ویلی سو چې د آسیا ډېر غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري، کوم چې د همالیا غرونه لري چې له ختیځ څخه مخ پر لویدیز باندې پراته دي، مخ پر لویدیز باندې موقعیت لري، او جګه څوکه یې د اروېست څوکې په نامه سره یادېږي، کوم چې موږ او تاسو تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروېست څوکې په باره کې معلومات ولوستل، چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېست څوکه په خپله 8,838 متره لوړوال لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د همالیا غرونو لویدیز خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري، او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي، او د دې تر څنګ د کاپکاز غرونه دي، او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري، چې له دې څخه موږ او تاسو ته د آسیا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې تر څنګ درنو ګلالی زده کوونکو، ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې تر څنګ تابت ګوبي او پامیر لوړې برخې چې د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې یې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادېږي، بل هم د ایران د د کوير او لوت دشت دي، د سوریه او عراق دشت دي، او په عربستان کې د رب الخلی دشت دي چې د آسیا د لویو وچې په طبیعي جغرافیه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا وز موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د آسیا لویو وچې د طبیعي جغرافیه په حقله او هم چنند آسیا لویې وچې موقعیت او څلور برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، موږ تاسو داسې یادونه کولی شو چې آسیا لویې وچه هغه لویې وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د آسیا لویې وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 170 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته یې موقعیت لري، چې پراخوالی یې 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د آسیا لویې وچې په شمال کې که ګڼ شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د آسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه په خپله د مقام ازمه ده چې د کعبې خونه په کښې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بیبي هوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ او تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیم دی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هېواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پېژندلې ده چې په کوم هېواد کې موقعیت لري او لوري یې کوم هېوادونو ته غځېدلې، دا به ټوله تاسو اوس په همدا اوس په خپلو کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال درنو زده کوونکو: د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکه یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پېژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادېږي او کومو خواو ته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دي ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده. هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله او احترامات می قبول کی قدر من او ګللی سکون کو زبر شغم خوره یو سلبی هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د اتم ټولګي جغرافیه مسمن لسم لوستم. هیله ده چې تاسو ټول قدر من او ګللی سکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت چمې وبم پتن می درنو سکون کو لکه سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه مضمون دین. او هیله ده چې تاسو ټول سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراب د کیک ډول سره زکړی وو سر یو نیو لوست عمل کی ولري. وژو ګل لیسه کون خو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل بیا تش پراتې یم سپی فری. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی، د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه پوهیږي. دوم، د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیه په حق لسه پوهیږي. دریم، د امریکا د نفوس او مذهب په حق لسه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کډرمنه ګللی زکونکو د پراته او جواب دقت په هله ما هله د چي د لوست په پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې ګللی زکونکو د لوست په پیل په شیبو کې لمړی مجاوتا سو د امریکا د سیاسي جغرافي په حق لسه په هیڅ معلومات لسترو لکه څنګه چې په چیرو لوستنه کې مجاوتا سو د امریکا د لوی وچې د اقلیم همدارنګه د خلیجونو په حق معلومات ولوستل نن ورځ به مجاوتا سو امریکا لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولولو لکه څنګه چې مجاوتا سو په هیڅ امش دوه ډول امریکا چې د خپل لوی او پراخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو جنوبي امریکا ده او بل هم شمالي امریکا ده چې دغه لوی وچې کشیر مرابطه سره یو ځای کوو د نړۍ یو لوی وچې له جګړو څخه شمیرل کیږي او هم چې نه د امریکا لوی وچې د 2.3 میلیون کیلومتر مربع د پراخوالي له نظر څخه په دوو شمالي او جنوبي نیمکرو کې موقعیت لري چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوه برخو باندې تقسیم باندې شوی دی. نو دغه لوی وچې چې د 19 کوونکو د یو 500 واحدونو باندې تقسیم شوی دی چې دغه یو 500 واحدونه یې له جملو څخه 15 واحدونه یې خپلواک واحدونه دي او نور پاتې واحدونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي. د نورو بهرنیو واحدونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغه تر کنټرول لاندې دي. امریکا لوی وچې کې د رونو ځکون کوچی په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نام سره یادې شي د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوال له نظر څخه د نړۍ د سلورم لوی هیواد په نام سره نومول شوی دی چې 50 ایالاتونه لري او همدې کبل څخه د امریکا بیرغ ته چیرې مرابطه سم توجه وسی جو د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي چې دغه 50 ستوري د 50 ایالاتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د امریکا د لوی وچې کچېرې سیاسي جغرافیې ته موږ تاسو متوجه اوسې چې نو امریکا لوی وچې د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی چې جمهوریت یې په د څلورو کالو لپاره ټاکل کیږي، یعنی په هر څلورو کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلیږي یا هم تغییر کوي چې ټاکنې ترسره کیږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو کاناډا د 9 ونی وزر و شپر سو و لس کلومتر مربع پا پراخوالی سر دروسیه لحواد سخه ورست ده نری پراخ حواد بلل که جه چی ده حواد لسو ایالتون سخه جور سو دی، یعنی ده حواد امریکا پسیر بندی لکه څنګه چې امریکا 50 ایالتونه یو 50 ایالتونه لري نو دا هم البته 50 ایالتونه لري نو دا هیواد هم لس ایالتونه څخه جوړ شوی دی چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه اورپیژندل کیږي او هم چې نن دغه د انګلستان د هم ګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی چې دا د انګلستان لپاره یو مهم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د منځنی امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبی امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نام سره یادیږي چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاتره هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډیر لوی هیواد د امریکا لوی وچې د برازیل دی چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او هم چې نن پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی چې ډیر کوچنی هیواد یې د ترندید او تروکایډیو هیواد په نام سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالیز د کوونکو دغه هیواد چې دغه ارجنټاین هم په دې کې یو مهم هیوادونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم شهر دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري د جنوبی امریکا د نفوس ډک هیوادونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې بیا هم برازیل د چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي چې دغه برازیل کیدی. نو موږ ویل سو چې یو مهم او غوټه شارونه له جملو څخه شمیرل کیږي او لږ نه پوسلرونکو هیوادونه چې دي هغه په خپل د پالقندل تر استمرال لاندې هیواد دي چې 2000 تنه نه پوسلري او هم چې د امریکا د لوی وچې شپږ هیوادونه د فدرالي او 19 ولسواکه جمهوری او لس نورې د انګلستان پخوانی مستعمري دي چې یعنی د هغوی تر واک لاندې دي چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کیږي او د انګلستان له همو ګټو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل، اوس هم د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله ولولو چې امریکا لویې وچه یو له هغو لویې وچې له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل نو کې مختلف ډوله نژادونه او څانګې لري، چې موږ ویلی سو د امریکا د لویې وچې خلک ډول ډول نژادونه او څانګو څخه جوړ شوي دي، چې غوره یې خلک چې دي هم غوره نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپله لومړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا قدیمی او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي. ځکه سره پوستکي کسان که چیرې تاسو وګورئ، په زیات شمېر کسان چې په امریکا کې اوسیږي د هغوی رنګ چې دي سور پوست لري، چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمېر سره یا هم په زیاته کچه سره ژوند کوي، او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته تاسو ورته وایو، دا هم ورته ویل کیږي. او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دیلی وچې ته سپین پوستکي اروپایان راتګ سره د سره پوستکو د ځمکې لاندې کول پلټل کې و، چې په دغه وخت کې له دې عمل څخه د بومیانو او اروپایانو ترمنځ ډېرې جګړې وسپلې، او د هغو له عمل څخه نن لږ سره پوستکي پاتې دي چې د دې خلکو کار کرنه او د ژوو ښکار دي او نورو ونو له ریښو څخه د خوړو برابرول دي، چې سره پوستکي د ژر پوستکو له نژاد څخه هم ګڼل کیږي. همچنان د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې دي درنو زده کوونکو، هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا لویې وچې کې نیولې ده، چې دغه کسان له شپاړسمې میلادي پیړۍ څخه وروسته اروپایي سپین پوستکي مهاجرین کسان وو چې ورو ورو امریکا ته راتلل، او وروسته د هغه څخه د دې نفوس په امریکا لویې وچې کې زیات شو، چې هلته کله دې استوګن شول نو ورځ په ورځ یې شمېر زیاتېدی، چې نن د امریکا لویې وچې زیاتره وګړي دوه راګه دي چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې میسر غلي دي. بله برخه چې هم د هغه په خپل تور پوستکي کسان دي چې په امریکا لویه وچه کې ژوند کوي، امریکایي تور پوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او مریان او زامن او ملمسیان دي، چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوعي تور پوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول شوي وو، او دې ته کار ورکول شوی چې دې ته ارس ولا چې تر څو دلته په امریکا لویه وچه کې ژوند کې. نو نن ورځ زیات شمېر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي، چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو ښارونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي، او د ژوند شرایط د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي، ځکه سپین پوستکي په امریکا لویه وچې کې زیاته برخه نیولې ده، او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لویه وچه یوازې د دوی نه، نو د دې د ژوند او اقتصاد او اجتماعي په لوڅ څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي، یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کیږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري. همچنان درنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د امریکا لوی وشي، بله برخه چې ده هغه خپله لایتنی امریکا ده، او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لویې وچې شمالي برخه ده، چې شمالي برخو کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان اولسمې میلادي پیړۍ په لومړي کې، په کاناډا او اتلسمې پیړۍ کې په وروستیو کې یو ډول انګلیس فرهنګ میسته راغلی، چې تر اوسه پورې دغه انګلیس فرهنګ موجود دی، چې دغه کسان هم په امریکا لویې وچې کې ژوند کوي، چې دوی سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي. د دې څنګه قدر مونږ زده کوونکو، بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبی امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري، یعنی منځنی او جنوبی امریکا چې د دواړو سره ګډ سي، د دواړو د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادېږي، چې په دې کې د سیمې کې زیات شمېر وګړي ژوند کوي، چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي، چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده، چې له مهمو خلک یې د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د دې په نفوس په وده کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل، چې مختلف نژادونه مو وپېژندل، اوس هم په دې برخه کې د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په هکله لولو، چې څرنګه نفوس لري او مذهب یې کوم دی. خوږ وګړو لیز کوم کو زموږ تاسو د معلومات پر اساس باندې کوم چې معلومات موږ تاسو لرونه نورز امریکا د نپوسو زیاته برخه دوه لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو په لوی شهرونو کې اوسېږي چې د دې لوی وچې له نپوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونه تنو څخه زیات وګړي په دې لوی وچې کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې بیا د 300 میلیونه تنو څخه زیات وګړو ژوند پکښې کوي او امریکا لوی وچې ټول نپوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نپوسو ډک شهرونه نیویارک بندر دی او چې د نپوسو څخه چې دغه شمېر یې په 2015 میلادي کال کې 13.5 میلیونه تنو ته رسېدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمینه له نپوس څخه د ډکو شهرونو څخه شمېرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې کله چې معلومات وسوله یا هم سروې ترسره سوله نو په هغه وخت کې 13.3 میلیونه تنو نپوس ته رسېدل. همدارنګه د هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې برازیل او پسا ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنو ته رسیدلی دی چې د مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو نن ورځ زموږ ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافي جوړښت چې وکتل سي نو ویلې سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتینی امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان په کې ستل کې مسلمانان او يهوديان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچې نور اوسېدونکي به د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو ځکونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د نفوس او مذهب په هکله همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لوی وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو څه ترلاسه کړي وو سیریا په یو څه پوسی وو سیریا اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروم، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هوق او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالې زده کوونکو، زما راسته ستنه نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې اڅرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف لاس پېم د نه هم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. قدر مونږ ګلالي ز کون کو زمرا تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچې د اقتصادي جغرافي په حق ده. هم چې نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافي په حق له معلومات لسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګلالي ز کون کو پراته وچاو دقت په هیله یما هیله ده چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې ده د استرالیا د اقتصادي جغرافي په هکله ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافي په هکله معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافي موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل. خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له روی څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. دا سی یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې په دې هیواد کې رونو زده کوونکو د یو تن کلنی عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو په د 23,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه